جایزی راغلی چې استاد ته په بیلابیل وختو کې ما ته ټولون ورکړی دی. نو ما په هغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جایزې په پرکول کېږي، نړیوالې جایزې چېرته دي، افغانستان داسې دوامداره جایزه لري نه لري، بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز ما
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوی نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړئ چې دقیق پوه شئ چې څومره جایزې دوی اخیستي دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څرنګه؟
سره اکثر د استاد سره مې خبرې کړې دي، حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما او د په هر کتاب خپل تفسیر لیکلی هغه مې معرفي کړې دي، بیا مې د استاد نظر غوښتې دي چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څه وخت مو لیکلو، د خلکو هغه وخت کې تاثرات څه شی وو، استاد څه شی وو، چیرته چاپ شوی دی، د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مې د استاد سره مرکه کړې او دلته مې بیا ماخذ ورکړې، په ریفرنس کې مې لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې، نه مو دي خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل مې کتاب کې څه نه دي خواره کړې، هغه مې اما خپل مطلب مې نه اخیستې دي، مینه د چاپ کړي. مثلا په څېړنه کې د استاد نظر غوښته دي، او شعر کې مې د استاد نظر غوښته دي چې استاد بل اخره شعر ته تعریف مانی نه مانی، او کومه ډله کې دی یا شعر څه شي ته وایي، همدغه په فولکلور او په متن څېړنه عرب برخه کې مې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سبتاوه او کنه لزان سره مولي کې چې کله مولا د سره خبرې کولې؟
ما استاد ته شل کاله کله به ما سره کمپیوټر و عمل کوي، مستقیم لیکلو کله مې سکړم دی، حتی په آخره کې چې بیا استاد په کاناډا کې اوسې کابل کې، نو د واټساپ د لارې مې مرکې کولې، هغه مې سبتولې او یا به مې لیکلې.
تدبیر سے پدی کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بیلګې هم راخیستی دي؟
هر یو اثر او حتی کشیر دی که نثر دی که ادبی نثر دی یا تاریخی نثر دی، یو ټولو مې بیلګې راخیستی دي او هغه کتاب مې معرفي کړی دی، د کتاب عکس مې معرفي کړی دی، ورسره مې د استاد نظر هم دی.
دا بیلګې مو په څه حساب انتخاب کړی دي؟
بیلګې نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزلې لیکلې، قصیدې لیکلې، آزاد نظمونه لیکلي دي، ما بیا په هماغه برخه کې یو څو بیلګې راوړم.
تدبیر صاحب له چاپ وروسته ستاسو کتاب استاد رفیع لیدلی؟
نو استاد رفیع خو اوس په کاناډا کې دی، دا کتاب دغه اختر ته یو څو ورځې پات وی چې چاپ شو، او ما خپل یو دوست ورکړ او هغه پېښور ورنه دا دی پیچل دلار نه مې ورته لیکلی دی، پرون مې چې هغه نمبر چیک کړو په دوبۍ کې دی لا رسېدلې.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده، او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثار مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړي دي، یو دا چې د پښتو د هکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او انګي چې بیان کړی دی، او بل خوبی دا ده چې تدبیر صاحب که چېرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخصې موضوع پر نسبت خپل نظر او څېړنه وړاندې کړي. مثلا تدبیر صاحب د استاد حبیب الله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي، یوازې د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړې دي. خو ځاینین بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیس راغلی او یا کوم بل سند راغلی لنډ نظر ورکړی دی چې دغه خو هغومره چې په کار ده د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوې دي. مثلا چې دا چې مېږي تدبیر صاحب چې استاد دغه شعر په دغسې حالاتو کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو نسبت لیکلی او بل خوبی دا ده چې مصحف په نفسي اثارو باندې خبرې کړې دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسي ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې تحریر صاحب اول فولکلور په اړه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. مراجع په نظر کې نیسي مثلا یو کتاب دی د استاد ولسي سندرې، کله چې دی ولسي سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی، په دغه کتاب دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو او بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو، په دغه کې دومره د ولسي ادب بڼې معرفي شوي دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسي ادب یا فولکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر شیر، البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترمنځ هڅه کړې ده چې متعدد مثالونه راواخلي، خو دا برخه یې ډېره درنه ده چې تدبیر صاحب هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي کوم اثر لیکلي دي تر دې چې هغه اثر ډېر ور وپېژندل شي د دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی، خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع او آثارو باندې وای. نور دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د لاپي څنګهوي په برخه کې
له شاغلی بدر څخه مننه. تر بی خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نثر لیکلو د زده کړې لوي او ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان ورسره یو ځای شوی دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص راوړو، بیا د همدې غزل په اړه ځغلنده نقد.
څه وخت وهی موضوع بسندریزه و لیلو، چې سوله به د هر کتاب سریزه و لیلو، پیری د عاشقی به د لډاګه ډاګه وشتم، پیری د عاشقی به د لډاګه ډاګه وشتم، دا کوډه د سترګو رتاویزه و لیلو، غصې ته به د څه خوږه مسکا کړله ورګډه، غصه ته بدی چا خوګه مسکا کړل ورګډه، ادا دی په هر حال کې سولیزه و لیلو، زما نبز دی وکوت دی خلګی نسخه دی راکړه، زما نبز دی وکوت دی خلګی نسخه دی راکړه، په دې باب دی چیړنه هر اړخیزه و لیلو، او بڼو ورځو پیچکو دی کړه زړه را نولجا، بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه را نولجا، حمله دې ترتیب کړي ډله ییزه و لیلو، قربان می دې کړي زر غزل ځکه له خبرو، قربان می دې کړي زر غزل ځکه له خبرو، له حجه دې خوندوره سیمه ییزه و لیلو، او ببری دې پکای ور کړ دې بار خوشمو ته ورو، ببریدی پکای ور کړ دی بارخو شمو تورو، تموسکوی د شنخال د کلیزه و لیلو، تموسکوی د شنخال د کلیزه و لیلو.
په دې غزل کې نوې کلمات شاعرانه شوې دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوې کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سولهیزه، هر اړخیزه، ډلهیزه، سیمهیزه او کلیزه داسې ځای شوې دي چې څوک فکر نه کوي چې دا سړی کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ سو.
نه پوهیږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوې وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلې وي، یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخی هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخی توم نه لري ځکه لوستونکو ته شایې سیدلی.
د ښاغلي ببری دا خبره چې د غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه یې ممکن لوستونکي یا اوریدونکي نابلده احساس نکړي په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیه ته لاس ورکړی دی او د لیلو لیلا یا لیلی زړی کلمې د نویو کلماتو هغه نا آشنایی په آشنایی بدل کړی ده. کره کتونکي د ش شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري، چې شاعر خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیا کې کیسری شو انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له تجربې خبروي چې دا تجربه څنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا په د همدې تجربې په مټ د دلی کلی شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چیرته چې اوسمه نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم نو هلته به یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو او باغ هم د لودیانو و د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګل کې ګرځم، مالا کور سره چې ده په دې ځنګل کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره. دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځم دا طبیعت لکه دا وطن طبیعت، لکه دا هند طبیعت، او لکه دا آشنا طبیعت از ما لپاره، نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې پخوا لیدلی دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعری لپاره دا هم خد از ما په خیال باندې یو څه سره نوی کیږي، هم یو څه مکانونه سره بدل را بدل سي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا سي چې هغه بیا ډېر ډېر سره بدل را بدل کړي او خوند یې ورسره ډېریږي، شعر ورسره نوی کیږي. نو دا تجربې هم په کار دي، زه یې کوم کله کله. دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ. اوسی کا ته دې جار سم لومه لومه ران وړې توله رانجه आवाज پکومه تا مې زړه دې نه پختې و در خطلې کمرې و کې تړې سره لژلومه یا د کله تصادف د کسې پایا راه کاریږي نه خو اورم دې لورایا تر تګورم د کبران د چو ساری په نظر کې می اخیستی څو ځای د چپو پختې چوړانګو ته نږدې شي اوبه راشي او په شګو کې تودې شي لکه څو باغ توتیان چې راښکار شي پاڼې وناڅي شمال غېږه کې پرې شي د دې رنگ لمن د مینې منظومه ده خاموشي غزل مست سرنده ده پر سکرو پرتې تڼاکې د لوندې د حیرت لغاړې څوک کړي لمبه ده کله وایم چې دا خپل زړه را خبر کړم ترې نه تاو مې لکه لپه خپل څادر کړم ستا د غږ په موجې ونڅوم سترګې په ګډا درته سپېڅلی قلم درکړم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ له نشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاث دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ ته جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې دا او ک په پښتونخوا کې دا یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي نو موږ د نصر د زده کړې کمواله حس کړیو نو موږ دا اراده وکړل چې په پښتنو ځوانانو کې نصر ترویج کو او د نصر د ارتیا مفکوره ورسره پیدا کړو نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ لاري ګروپ جوړ کړی د نصر د زده کړې په نامه باندې
د شاغل غیاث په وینا په دې ګروپ کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریه او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نصر دی د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغلی غیا سوی
موضوعات ټول د لکوالی اړوند املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو لومړی اډمن یو پښتنه جوړه کی هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زره ترتیب کې وینسي بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپن پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا درتلونکي سهار تر ونی بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ور کوي او نور غډونوالې تعقیبوي
د واتس اپ لاري د نصر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه سیشن بیا پنځ شنبه فالوي یک شنبه د نصر یو علمی پښتنه کیږي د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي مثلا کله چې دا پښتنه شوی ده چې څنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو لیکوال احمد شاپاتسون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریک کړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړي
اول شرط دا دی چې موږ دا سی کلمه د خپل نصر د پاره خپل لیکند د پاره کلمې غوړه کو چې هغه زموږ د نصر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي او یا دا سی کلمې استعمال کو راولو چې هغه ټول ته فهموي ټول باندې پویږي هر څوک باندې پویږي او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی د پخوانی په معنا دی کچیر ز زاړی راولم نو ډیر خلک بنور باندې پویږي نو پکار دی چې ز د زاړی پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم خو کچیر خپل سیمیزه لهجه هم لیکم په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مشر ولیکم
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پانتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوشت نظر پو جغیزه بنه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریه پر اړه لري نو خبر دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلی
دا پښتن هم په ګروپ کې مطرح شوه دا چې جمله څنګه ولیکو په دې اړه مولوی صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړی او بیا یې د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي.
په جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډېر سره لري نسی. په یو مفهوم وړاندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډېر نسی. د دې لپاره دا بیا د سړی له ذهن څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي، په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره، لنډ ژباړه یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنې په اړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنشن بی پورس د همدې لیکنو جنې کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واتساپ له لارې د نصر د زده کړې په ګروپ کې پورستیو کې د پسرلي په اړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمیع الله سعدي هم برخه اخیستې ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نشکاري.
د یو چا مقاله به مو لوستله او یا به مو کتله، شوق مو درلوده چې داسې یو مقاله نویس وسو، خو کولای مناسبه په دغه بدرې میاشت کې چې کوم کوشش استاد مر سره کړی دی ملګیا صاحب، په نو سره وتونه دوی چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کوو جامعات.
شاغلی سادی زیاته کړه چې د پلیکنه کې یو توپیر دار اخلي دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت خپل ټول حواسو استفاده وکړي. د خپل لیکلې مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال اسادی راډو ته ورکړ.
دی وخت کې انسان وکړه ډیر حسول کیږي، زړه دا غواړي چې د کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي. دا د زیک څخه چې کم وی راځي دا ډیر خوشبوي لري.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غسنی تناوی ولسوالي اوسیدونکو عبدالقدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالي کې درې مقام خپل کړی دی. شاغلی حبیب له دې ګروپ سره لپایله ملو دی وای چې دا ګروپ ګټه ورته
په لمړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا بد پختو د لیکدود له معیار او اصول سره اړخ نه راغو، خو په دې کم موده کې ملګرو وکولای شوې چې خپل لیکنې تر ډیره بریده د پختو ګرامر په قواعدو برابر کړي او یو سچا او په خدي کنه وړاندې کړي. دوهم، په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډیرې کمی کولې، ورسته د ګروپ د خې مدیریت لوجي په لند وخت کې له خاطرو لندو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي کنو شروع وکړه چې تر ډیره تقدیر هم شوه. دریم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه کې لیکل کیږي هغه د لیکوال د فکر خپل زیږندوي چې دا یو لوی پیشرف بللای شو. او په ټوله کې ویلای شو چې د ګروپ کڅه هم لږه موده کیږي، خو په ډیر دقت او محاسبه شوی پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابر پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې د ګروپ فایل ډیر ښه او هلي بخون کیدی.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شیر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واتس اپ له لارې فعال دی، خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتس اپ لاري د نصر د زده کړې ګروپ د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاري چې نوي د لیکوالي د ډګر په لور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یوخه کړکی یوخه پرانیستي کړکی بلل شو، یا وایو چې یو نوې داسې بابي پرانیست چې په تیر کې دغه کارته ډېره کمه توجه شوې وه، یا که څه هم وه یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود وو، خو په عملی بڼه د بحث او د اوریدلو د نظر د ورکولو په عین حال کې د پښتنو د کولو له لارې د دې سوالونو ته ځوابونه ویل کېږي، د دې سره مخامخ بحث کېږي چې اغیز خورا زیات دی.
آنلاین گروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لری سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نوي، ځکه چې مکان او زمان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل.
شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوانا سفلے میتری دی یوان دوانا لکل لرے دغرا گرگورے داسے خوگی کاش کرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوارا سپنے میں پریدی یوان دوارا تسخیشو واخ مور زڑا میں سورے سورے شو پپل ازغی میں از غیراؤں کے نظر میں ساوے از غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے اکڑے لا گر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نہ روگا زڑیے رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گورے اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیارا ٹکرے پبایا او کاویڑیارا شارکان دی دوی خخکاری گی پاکو جامو کی زدائی خبری پا کتابو کی زمالا سنان